طبي د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ کیږي. تاسو هم کولای شئ په اسمي 713 باندې خپل اسمي سونه راولېږئ. اوس هم د ازادي رادیوي مجلې اوریدونکو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوو.
د ازادي رادیوي مجله
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لجار ساپی سره موږ د همکار بارکوال میخیل مرکا اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه و سندره راوروي. تر دې هر څه لومبای د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ یاد غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست څېړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښاد کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښاد کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوانه نو یو غختل چې کغواړي لا معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهن کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهن کاکړ زوی کاون کاکړ په خپل خبرو کې ویل، پلار به می دا خبره ډیره کوله چې زما صفات مکوي، کار اختیار در باندې ګران يم، کتابونه می ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15مه لادي نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرنی ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کم شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال ذبیح الله احساس وایي د نامنیو لقبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کم شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صاحبای د ژوب سیمه د تیزنی کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړی ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایا ته کوي چې له نورو بېله شاعري وکړي او خپل سبک پیدا کړي. له جار صاحب سره په جوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. په مور ته راړو
جار صاحب، ستاسو د شعرونو لومړی ټولګه دروازه پرانیزمه دا زما ستا مخ ته پرته ده. مرکه به له دې را پیل کړو. قدر ته وایست چې له هغه وخت راهیسې چې شاعري مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګېد؟ څو کاله ولګېدل؟
مننه. شاعري غالبا 8 کاله به کېږي، لا 9 کاله. نو هغه 3 کاله چې کوم لومړی شاعري وه، نو هغه له ما سره یو شی هم نسته او نه زړه ورته شکوم سه چاپې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2010 را پای خوا باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیالي و غزل پکښې نور څه شی نسته پکښې.
ډېر شاعران به مې لیدلي وي چې هغه دغه 10 کاله خو بیخي کم دي. داسې شاعران هم سه 40 کاله 1.5 کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کېږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په 15 کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم سه شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم سه 40 کاله کار هم نه وي. اکثره وخت به دا 40 کاله 1.5 کاله کې لا هم دغه شاعري څه کومه ده ته نسي مکملول. دا شاعري زما په خیال دا سړی ګرد عمر خوري. ما ته هغه د غزنفر صاحب خبره په دې والله ډېره خوند راکوي. دی ویزه په اکثره سیمینارونو کې سکم دی ځوانان دې تاسوم سدوی باید نثر ویلیکي. هغه زه په دې دغه کوم سي ګوا نظم سکم دی دا ډیره ګرانه ده شاعري نو شاعري کول سکم دی هغه عمر غواړي نو موږ دا لومړی تجربې دي زموږ کومه شاعري کړې ده دا به دې ملګرو ته ور وسپارو دوی به بیا خپل نظر پرا کې سه څنګه شاعري ده په دې والا باندې زما لږ ضرواري په وکړه
ځینې کسان په دې نظر دي چې داسې شاعري باید وسي چې هغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې سي او ځینې بیا په دې نظر دي چې د خپل وخت رسم چې ته کومه شاعري کوې هغه باید پر خپل وخت چاپ سي یعنی ستا ټولنه چې اوس ناروغه ده یعنی کوم درمل چې فرضاً د شعر له لارې که ته غواړې د خپلې ټولنې درملنه وکړې نو ته په همدې نظر یې چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسېږي لازمه نه ده چې ستا شعر د خامخا دوه پیړۍ وروسته هم راتلونکي وخت هم کار وکړي
یاره زه په خپله دغه نظر یم زموږ شاعري څه کمه ده اکثره دا ځوانان څه کوي زما غوندې دوی اجتماعي شاعري کوي هغه شاعري کوي ټولنه څه کمه ده ضرورت ورته لري لا د ټولنې د یو فرار دپاره درمل وي نو زما په خپله شاعري په دې حصه کې خوښېږي په دې زه وایم چې زموږ لکه تاسو خبره وکړه زموږ ټولنه څه کمه ده هغه ناروغه ده اوس د ناروغ دپاره معلومه خبره ده چې ته به یو درمل لټوې ځکه زموږ شاعري اوس هم له ډېرو پرمختللو اصنافو څخه به بیا برخه ده لکه فلسفه لا داسې نور سینسي معلومات بلی دا وجه هم دی شاید چې زموږ دا ټولنه څه کمه ده زموږ خلک څه کم دي زموږ وطن څه کم دی هغه دا د جنګونو او بدامنۍ دی له دې وجه څخه ځکه خو هغه اجمل خټک ته یو چا اوس خټک بابا که چیرې ته ستا شاعري خو دومره شاعري داسې هغه په هغه مکان او په هغه زمان کې ضرورت ده مانا که سبا دا پښتونستان جوړ سي له هغه ستا کوم مرام دی دا ترسره سي نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پاتې کېږي دولسه دا زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ سي زما شاعري دګه سره اور واخلي نو په دې کیسه کې بیا کوم دی اشرف مبدون بیا دا خبره نه مني هغه زه څه کوم دی د مکان شاعري نه کوم ځکه مکان که یو هوا راسي یو توپان راسي هغه یې نړوي زه داسې شاعري کوم روماني شاعري کوم په دې برخه کې زه زما شاعري تل تر تله پاتې سي خو زه په دې حصه کې په خپله په اجتماعي شاعري څه کمه ده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کوم تر خپله وسه مې کوښښ هم دغه وي زه هم دغه علم څه کوم دی باید څه خلکو ته په یو ښه ورسي هغه نه سې څوک ګټه نه ځینې واخلي
ستا په نظر شعر څه دی شعر باید څنګه وي شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه او وزن را چول لیکنه شعر یو بل څه
زما په نظر سه شعر پیغام ولري پیغام ولري ستا خپل خبره پکښې وي ستا خپل اسلوب وي زما په فکر سه هغه به شعر وي ته دا ویلای سې دغه خبره څه کومه ما اوس وکړه دا بل چا نه ده ورکړې ځکه زموږ له اکثرو خلکو دا خبره اورو دوی شاعري ډېره وسوه خوشحال بابا او رحمان بابا شاعري ډېره ده خو نو هغه هم دوی په دې وجه وایي چې دغه نور خلک څه کوم دی هغه راځي هغه هم دغه خبره کوي اخر هغه ستا خپله خبره پکښې ورکه سي نو زه هم دا وایم چې زه هم باید شعر معمول زبنی وی لر له معموله را جلا وی یعنی سی هغه شیر وی دا سیاسی قافیه بند به ډیر خلک وکي او سی شیر پیغام ولري شیر خوند ولري شیر لطافت ولري بیا په دې شیر کې سار سه وی هغه به معیاري شیر
جار صاحب په دې برخه کې که خپل یو شیر غزل وی که نظم راته واور وی بیا پر مخ بیا نور خبر بیا وکړو
نو غزل به درته وایم
انشاء الله
د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو خواخوږې نه و زما ویر رانه چا نه اخیستو دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخیستو که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم بیا به په ډېر څه زما ضمیر رانه چا نه اخیستو پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخیستو یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته زما دا ډال توره جاګیر رانه چا نه اخیستو
جار صاحب ډیر ښه خوندور غزل و. د زده کړو پښتانه به مې په پایل کې کوله، قدرت اوس چې رسمي زده کړې مو کړې دي، تعلیم مو څومره کړی؟
یار د زده کړو په برخه کې به دومره ویم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې، البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه او اردو لګیا یو، له میډیا له فیسبوک له دې سره پاتې یو. نو په دې برخه کې ما هم کم دي ډیر کتابونه مطالعه کړي دي، غیر رسمي زده کړې ما کړي.
د مطالعې سرچینه دي څه شي؟ د کتابونو له کومه ځای ترلاسه کوي؟ او د ادبي مطالعه شاعري ډیره مطالعه کوي که نثر مطالعه؟
یاره په دغه لومړیو کلونو کې څه کوم شاعري ما بیخي ډیره مطالعه کوله، هم کلاسیکي شاعري هم دا نوې شاعري. اوس دا کوم دغسې دی، اوس تاریخ ډیر لولم، افسانې او ناولونه په دا دوه درو کلونو کې زه ډیر ویم. شاعري هغه در فیسبوک کوم شاعري راځي، هغه ځوانان ملګري وي هغه هغه ویم، خو داسې خاص شاعري ما اوس دومره نه ده ویلې لکه مخکې سم ویل.
د پخوا په نسبت اوس که وګورو، زموږ په هره سیمه کې په لسګونو شاعران دي، نو په دغسې ډیرو شاعرانو کې نوی شعر لیکل او په شعر کې نوې خبره کول هم ګران کار دی. څه فکر کوي اوسني ځوانان، یا په خپله چې ته شعر لیکې څومره هڅه کوي چې باید داسې یو نوې خبره وکړي چې تر تا مخکې بل شاعر نه وي کړی؟
نو دی لکه مخکې سما وویل چې زه خپل دغه کوشش کوم چې زه خپل یو ځان ته یو لار ولرم، یعنې داسې لار چې په هغه کې خالي هغه زما پلونه وي، زه په دغه لار تللی یم، لا په چپ سي لشا نه یم روان سوی، څوک مخکې وي او زه لشا. په دا لومړیو کلونو کې به دا شاعري زما اکثره داسې له دا لویو شاعرانو څخه کومه وه متاثره، او کېدای شي به دې زما په کتاب کې ډېر سرک کوڅه موجود وي. اوس زیاته کوشش مې دغه یې را خپله واسه زه هم سي داسې خبره وکړم، ځکه سې نوې موضوعګانې ډېرې دي. که موږ په دې اړه باندې د دنیا فلمونه وګورل، د دنیا ناولونه وګورل، نور داسې بېل بېل کوم شیان سره راځي، خاص هر یو هغه ځان ته خبره کړې وي، هغه نه وي بس لکه دته ځینې شاعران سي دي هغه له اوله تر اخره بس په هغه روایتي او دغه کې لګیا وي، هغه بیا ورکېږم له وخته سره. که اوس موږ رحمان بابا یا خوشحال بابا، حمید بابا زمانه، شمشدین کاکړ، پیر محمد کاکړ، دا وګورو دا ته به سلګونه شاعران وو، مګر اوس نه ده پاته، هغه یو څو شاعران پاته دي. نو داسې دا بهیر روان وي، نو دا به وخت فیصله کوي چې له موږ سره بیا کوم چلند کوي، چې موږ باید په دې بهیر کې پاته سو او که به له دې بهیره ولویږو. نو دا اوس نه سم ویلی څنګه به وي، خو البته کوشش مې ډېر کړی دی چې داسې یو خبره وکړم، نوې خبره وکړم چې مخکې نه وي سوی.
جار صاحب، ما چې ستا شاعري لوستې ده ستا په کتاب کې، ستا په ډېرو غزلو کې دیوال ډېر یاد شوی دی، آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعري کې کارولی دی؟ له دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړېدلی دی، د نړېدلي دیوالونو دیوال ذکر پکې ډېر وي، که نه د دیوال د څه شي استعاره ده؟
یاره دغه دیوال څه کم دی، زه په خپله دا ویم زه دا د وطن څه کم دی. اوس وطن هم په یو معنا کور دی، کور شاوخوا چردوالي وي، بیا یې کمرې وي، بیا دیوالونه وي. نو اوس که ته په یو کم کور کې اوسې او د هغه څه کم وي، نه یې بنیاد بنیاد وي، نه یې دیوال یې کوږ وي، ترانې مات وي، کوټه وي، نو معلومه ده زموږ وطن هم داسې هغه لکه د په کلي کې زیته در واخلي چې یو کم څوک غریب وي، نو معلومه خبره ده چې هغه به هغه کور ډېر کمزوری وي. اکثره وخت داسې پېښې هم کېږي چې ډېر په دا بارانو یا په دې موسم کې څه کمې، دا ډېر کورونه دا ترانې مات سره پرېوځي او کورنۍ یې تر لاندې سي. نو ما به دا وطن څه کم دی، دا زموږ هغه چې ته په نړۍ کې وګورې، نو دا زموږ وطن څه کم ته وګورې، دا داسې یو تصویر ورکوي. زموږ وطن څه کم دی، هغه هم داسې دی لکه په کلي کې چې زموږ کور درواغ. نو البته دغه ما هغه د وطن په باره کې څه کم دی، اوس یو تر ما په دې شعر کې یاد کړی دی. نو تر مانا ما دا نه دی چې اوس کوټې تېر، تر مانا یو مصر، یو باچا سي، هغه کوم واکمني څه کمه ده، هغه واکمني که مضبوطه وي، هغه نو هغه د تر مانا راوړي، چې هغه به هغه باران، هغه هر شی څه کم دی، هغه به په دې اثر نه ورکوي، سولویږي. او اوس که واکمني کمزوري وي، نو معلومه ده چې وطن به کمزوري وي، خلک به کمزوري
وي. ویل کېږي چې افلاطون شاعر له خپلې اکاډمۍ ایستلی وو، د ده پر شاعر باندې تور دا و چې وایي شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي، کوم حقایق دي، هغه د خلکو له نظره باسي. ستاسو په شعر کې ما ډېر داسې د زموږ د ورځني ژوند ډېر ترخه واقعیتونه لیدلي دي چې تاسو په ډېر ښایسته په هنري انداز د شعر بڼه ورکړې ده. څه فکر کوي، آیا که یو شاعر پر شعر لیکلو ښه حاکمیت ولري او د شعر لیکلو ښه استعداد ولري، څنګه کېدای شي چې د خپل ورځني ژوند خصوصا زموږ د لر او بر وطن کې چې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعري کې راوړي او شعر یې کړي او نظم یې کړي؟
د افلاطون خبره تا وکړه، زما په خیال سي له دا ننه زخه 300 کاله مخکې، له 250 کاله مخکې، اوس دا خوشحال بابا د پښتنو په دغه باغي شاعر دوی ښودلی دی، هغه هغه شعر بڼه ور بدل کله هغه شیر واخستې شیر ته د ژوند نوم ورکړي په شیر کې ژوند ستا افلاطون به کېدای سي شاعران د دې لپاره استلي چې هغه ټیم خالد خیالي خبرو کې به شاعران ګرځي ول بیخي له ژوند سره کار نه لري انو غم جانان غم دوران هغه ټیم هغه غم جانان نو له دې قبله زخه اوس که زه دا درته وایم نه یوازې زما بلکې ډېره شاعري اکثره شاعري ژوند ته بېله شوې ده اکثره خبره شاعري څه کمه ده په ژوند دې کوي نو په ژوند څه شاعري کېږي نو معلومه خبره ده چې هغه به د ټولنې خبره کوي هغه به د خلکو خبره کوي هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي یعنې اوس که هم سړی یو خبره وکړي هغه به چای